اخباراتو د رپورت پایلی نمنی چې ګواکی روسیې په ټاکنو کې لاس وهلی دی. خو دای ومنله چې امکان لري روسیې د امریکا دموکرات ګوند په شمول په ځینو سیستمونو کې لاس وهلی وي. ترامپ ټویټ وکړ او د دموکرات ګوند یې پړ وبللو چې د انټرنیټي هاکینګ په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو رئیس جیمز کلیپر سناتورانو ته وویل چې د روسیې لخوا د امریکا په انټرنیټي سیستم کې د لاسوهنې رپورټ چې خپور شي په دې کې به هیڅ شک پاته نه وي چې مسکو د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه وکړه.
دا یو څو اړخیز کمپاین و. د انټرنیټ لاسوهنه یوه برخه وه، په کلاسیک ډول پروپاګاند، غلط معلومات خپرول او د درواغو خبرونه هم خپاره شول.
د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس جان مکین د روسیې لخوا د انټرنیټ هاکینګ پر امریکا باندې د سایبری برید وبللو، خو وایي چې امریکا باید خپله دفاع کړې وای.
موږ د دې مخنیوي پالیسي نه لرو او په همدې خاطر ستراتیژي نه لرو او په همدې خاطر د بریدونو د ځواب لپاره تګلاره نه لرو.
په دواړو ګوندونو کې روسانو ته د سخت ځواب ورکولو فکر ورځ په ورځ غښتلی کیږي.
شک نشته چې دا ځل روسانو دا کار وکړ، خو بل ځل یې چینایان او یا ایرانیان کولی شي. نن دا کار له دیموکراتانو سره وشو او که مخه یې ونه نیسو بل ځل به له جمهوریت غوښتونکو سره کیدای شي وشي.
سیاسیون او کارپوهان دواړه په دې نظر دي چې دغه موضوع باید سیاسي نه سي او د متحده ایالاتو په توګه روسانو ته او په آینده کې بل چاته د دې ډول کار اجازه باید په تخنیکي ډول ورنه کړل شي. ایوب خاورین، داشنا تلویزیون، واشنگتن.
چه دستار تلی هزار دی، د دستار سلی پشمار دی. ډاکټر حسن کاکړ د تاریخ جز شو. السلام علیکم درنو ریدونکو. پوهان محمد حسن کاکړ د افغانستان ستر مورخ، سیړونکی، لیکوال، د ادب او فرهنګ مینوال، د افغانستان او افغان ولس ریښتینی خدمتګار، د ډیرو آثارو او کتابونو مؤلف، د 2018 کال د جنوري په 15مه د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په یو روغتون کې وفات شو. منګه د امریکا غاښنه راجو د مرحوم پوهان حسن کاکر د خدمتونو د یادونې او قدردانی لپاره یو څو دقیقې خاص پروګرام لرو. محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب مو خبرونه ته رابللی دی. رفیع صاحب محترم، ستړی مش؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال صاحب مو د خبرونه میلمه دی. لیوال صاحب محترم، په خیر راغلی.
انا تاسو قدرمن اوریدونکو ته او استاد رفیع ته ځانګړي سلامونه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت پخوانی وزیر، د امریکا غږ پخوانی همکار، شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی صاحب چې اوس په ویرجینیا کې دی خبرونه ته راغلی دی. ستړی مشي جهانی صاحب.
سلامونه رفیع صاحب، لیوال صاحب، ساج ټول اوریدونکو ته.
او دلته د واشنگتن په استودیو کې د آشنا رادیو همکار او ایډیټر ډاکټر محمد زامن مومن د بین المللي روابطو پی ایچ ډی میلمه دی. مومن صاحب په خیر راغلی. ګرشم او تاسو هرم ستړي مشي کړی په خیر راغلی.
زه هم سلامونه لیوال صاحب ته، جهانی صاحب ته او رفیع صاحب ته وړاندې کوم او ښه صحت غواړم.
درنو ریدونکو، تر هر څه مخکې د مرحوم ډاکټر حسن کاکړ کورنۍ، دوستانو او د تاریخ شاګردانو، محققینو او سیرونکو تاسو ټولو ته د دغه علمي ځای لکبله تسلیت وایم. درنو مېلمنو، د پوهان کاکړ په ژوند او خدمتونو خو خبرې او تبصری باید دومره وي چې هم دومره کتابونه پیول کړي چې لکه خپل دغه مرحوم چې لیکلی دی. محمد حسن کاکر ډیر وړوکی و چې مور او پلار یې مړه شول، مګر خدای دې وکړي چې د هر ماشوم هم دغسې روزنه او پالنه وشي لکه د ده چې شوي. نو درنو مېلمنو، دا خو معلومه ده تاسې هر یو په هر لحاظ د مرحوم کاکر سره د کلونو کلونو راهیسې پیژنئ، په خدمتونو باندې ښه خبر یې، خو رفیسه غواړم چې اول تاسو خپل نظر وې چې محترم کاکر صاحب مرحوم کاکر صاحب د څومره کلونو رئیس تاسو پیژند او د تعلیم په باره کې کلک د سه لنګو نه معلومات ورکې چې څومره تعلیم او تحصیل کړی دی کوم ځینې شروع کړی دی چیرته پیدا شوی وو رفیسه
زه تر هر څه وړاندې د دوی په ملینه خوښي څرګندوم د دوی ملینه د هیواد لپاره یوه لویه علمي ضایع بولم تر هغې وروسته ستاسو درنو میلمنو لیوال صاحب جهاني صاحب جامین صاحب
بله رفی صاحب رفی صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شو کوشش کوو چې رفی صاحب بیرته پروګرام ته راولو نو زه وګورم چې زمونږ بل میلمه عبدالغفور لیوال صاحب غږ اوري یا نه لیوال صاحب
بله زه تاسو غږ اورم
تاسو کولی شئ ادامه ورکړئ چې تاسو محترم څومره مرحوم کاکر صاحب پیژنده د څومره کلونو راهیسې مو ورسره ارتباط لر او د دې ابتدایي ژوند په باره کې کده سي عمومي لنډه خبرې وکړي مهرباني
استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر ما لډیرو په خلکو خو کلونو څخه د دل نامو او کتابونو سره آشنا و
bale
اول خو به د دل روخته زهم د دعا لا سونه پورته کړم او ټول پاتې شونه تکا را شاګردانی کړی دی تسلیت وایم
bale
استاد د چا مستقیم او د چا غیر مستقیم استاد څنګه شوې دی چې بوهان د سم کاکر په دریو برخو کې یو ځانګړی شخصیت درلود او د همدې لپاره لډیرو په خوا کلونو څخه زه د اجتماعي علومو د ادبیاتو د تاریخ د یو کشر شاګرد په توګه د آثارو شاګرد پاتې شوم د استاد تلنیز آثار د استاد جباړي او د استاد تحقیقي آثار دا چې آثار دي چې ګڼ شمېر لوستونکي دغه شاګردان پاتې شوي دي مګر د لومړي ځل لپاره استاد تقریبا لنن څخه 15 کال مخکې د افغانستان د بیړنۍ لوی جرګې په شپو ورځو کې چې کابل ته تشریف راوړی وو او د دې جرګې غړی وو زه هم د یو کشر په توګه د دې جرګې غړی وو په هغه زمانہ کې ما د استاد له حضور څخه تر ټولو ډیر فائز وی ورکته هم کلونه تر دې وړاندې په پیښور کې هم استاد د خپل سفر په ترڅ کې مونږ سره لیدلی وو مګر په تفصیلي توګه هغه وخت چې دای په دغه لوی جرګې ته راغی په ډیرو مواردو په بحث وکړ او هغه وخت کې افغانستان د سیاستونو په ټاکلو کې ما د ملي او افغانی دریس بیشتر او ډیره هدا او پیژاند
bale ډیره مننه تاسو نه لیوال صاحب محترم وبخی غوړم یو ځل چې حبیب الله رفی صاحب د مرحوم کاکر صاحب په دغه ابتدایي ژوند تعلیم او تحصیل باندې لګرانا واچوي نو همدغه سی به جهانی صاحب هم د خپل پیژنګلوي او دغه د خدماتو په برخه کې وغږیږي ډاکټر صاحب مومند هم ورسره د دوه دیشو کلونو رئیس پیژنې هم دلته پیژندل دي خې خاطرې لري تاسو هر یو په خپل نوبت په دغه برخه کې خپل معلومات ورکړي رفی صاحب محترم که تاسو دومره وایي خبر یو چې پویګو چې مرحوم کاکر صاحب د لغمان ولایت او الته د تیرګړی په ابتدایي ښوونځي کې درس شروع کړ او بیا یې خپل تعلیم او تحصیل ته تر دې حد ادامه ورکړه چې ډیر آثار او کتابونه ته پاتې دي نو زه غواړم ستاسو نه واورم چې د تعلیم غو بارز نقطو ته کتا سي اشاره وکړي ځکه پروګرام خلنه دې دومره ډیر خبرو ته وخت هم پاتې نشي مهرباني
نو کاکر صاحب کابل پانتون د ادبیاتو بشری علوم او پانځه ولوس او دغه نو ورسته بیا زمينه ورته مساعده شو چې په لندن او امریکا کې د تاریخ په برخه کې اختصاصي زده کړو وکړي او ورزول شي او د دې زده کړو نه د ډیره زیاته استفاده وکړه زحمتکش وو علاقمند وو یو ملي مفکوره ملي رویه ورسره وو
د تاریخ د تاریخ تیوري او د تاریخ لوست داس دکړه، لیکن په ملي روحیه د کوشش وکړ چې د افغانستان تاریخ په ملي روحیه ولیکي، د افغانستان د تاریخ ملي ارزښتونه را برسیره کړي، او بل اخره دی و دقیق محقق پایش هر کتاب چې لیکي هغه مستند ولیکي، هغه د اصول سره سم ولیکي، او هغه په داس شکل ولیکي چې د خلکو لپاره د یوې منبع د یوه ماخذ په توګه د یوه باوري ماخذ په توګه په کار راشي. نو هماغه و چې دلته کوم کتابونه لیکلي هغه ډېر درانه کتابونه دي، هغه د خلکو د مراجع وړ کتابونه دي، او هغه د خارجي او د داخلي محققینو د استناد وړ کتابونه دي. خصوصا د چې کوم کتاب په امیر عبدالرحمن خان لیکلی دی په هغو کې دا ډېر د احساساتو نه کار نه دی اخیستی. خلک چې قلم را واخلي په عبدالرحمن خان ټولې خاورې وروړوي چې عبدالرحمن خان داسې و، ټولې منفي خواوې لیکي، لیکن ته کوشش کړی چې د عبدالرحمن خان منفي خواوې مثبتې خواوې هغه کارونه چې کړي هغه ولیکي. همداراز ده د ډیورنډ په کرښه ډېرې زیاتې مقالې لیکلي، او په دې مقالو کې ته کوشش کړی چې د دې مسالې هغه ملي اړخ روښانه کړي. په دې برخه کې ده په داسې ټکو باندې تکیه کړي چې د هغو له مخې ده ثابته کړي چې دا د ډیورنډ کرښه نه منل شوي، نه امضا شوي، او نه حقوقي او قانوني ارزښت لري. دای وای چې ما په ټولو موزیمونو په ځایونو کې وکتل داسې پاڼه نشته چې په هغو کې د عبدالرحمن خان امضا کړې وي. یعنی خبره دا ده چې دا یوه مسوده ده،
بله،
دا امضا شوې نه ده، فقط د مسودې پایش پاتې وه، او د ما سره سندونه شته چې عبدالرحمن خان د 1800 وینه چې 1800 پورې انګریزانو ته ځوابونه لیکلي چې دا کرښه چې تاسو تېره کړې دا غلطه ده. په دې ځای کې کرونده یوې خواته پاتې ده، کلی بلې خواته دی. په دې ځای کې اګیره یوې خواته پاتې ده، کلی بلې خواته دی. او د عبدالرحمن خان هدف دا و چې په دې نیوکو وخت تیر شي او حالات بدل شي او دا معاهده امضا نه شي. نو په دې اساس په دې برخه کې دوی ډېر تحقیقات کړي، او د افغان او افغانستان په بنیادونو باندې یو کتاب لیکلی، د افغان کلمه، د افغانستان کلمه، او د دې په موجودیت باندې.
ډیره مننه رفیع صاحب.
حالاتو کې د جنیو په جوړه، د جنیو په جوړه کې د شوروي او امریکا ترمنځ خبرې پرې وشوې، په دې یو کتاب لیکلی دی، هغه هغه حقوقي او قانوني او تاریخي خواوې څېړلې دي. د روسیې کې یو کتاب د افغان پر افغانستان باندې روسیې د تیری په اړه کې لیکلی چې هغه په سندونو ولاړ دی، او د شوروي د راتګ او د مات او د بیرته تګ د ټول مسایل په کې څېړلي.
ډیره مننه. د دوی کتابونو لیست ډیر اوږد دی.
دقیق مورخ،
بله،
دقیق مورخ چې لیکلي هغه دقیق لیکلي او مختلف په خصوصا
د نوپایس راپریږي. ډیر زیاته مننه رفیع صاحب محترم. څوک چې په دغه ساحه کې علاقه مندي لري او د تاریخ شاګردان دی او تحقیق کوي، دوی ته به زیاتره معلومات وي نسبت موږ ته چې د یو اثر نه بلکې ډیر اثرونه او کتابونه لیکلي دي چې ډیر علمي او فرهنګي تاریخي ارزښتونه لري. لکه اساس د خبرو او ټولو ملمنو د نظر نه چې موږ پوهیږو، نو زه دومره غواړم چې جهاني صاحب سره دا خبرو کوم چې جهاني صاحب تاسې په شاګردانو کې راځي، تاسې دلته په واشنگتن کې منګلې دي چې ډېر روابط سره درلودل، نزدې نه کې ناسې لیدل مو قتل مو، تاسې د شخصیت په باره کې کلګه خپل پیژنګولې په اساس خبرې وکي، او دا وایي چې د په خدماتو کې هغه بارز نقطې تاسې په نظر سي.
تشکر دې بجان. اول خو ټول افغان ولست د دې لوی علمي ځای چې نظم پاتې ده باندې ک د جبران پرځیر لغت استعمالیزم هغه بدل په برخه کې زما ځلته نه ویږي چې د دې ځای د بیا څوک ونیسي. البته په نيجي آینده کې خو دې ځای څوک دات پکې د ډاکټر صاحب څنګه کار پر علمي شخصیت باندې بیان زغمان کوم چې بيخي ماشومان په خبر جو ضرور نه چې دې
ځکه
باندې وکړو هغه د افغانستان یو چا خبرې به مثال دغه عالم د زه د دې سره تقریبا د سرویسو کالو رئیس پیژن مر چې البته زما د دې ځواني د کلونو څخه بیا په مهاجرت کې بیا په امریکا کې مو هم د سیدی ماستری او ډاکټری دواړه پر امیر رحمان خان باندې دوه کتابه لیکلي دي. دا دواړه کتابونه واقعا د داود رحمان خان په اړه کې لکه څنګه چې رفیزه اشاره وکړه دیشي د ټول افغانانو او نظر ته تغیر ورکړي، خصوصا هغه میتود چې دغه دواړه کتابونه په لیکلو کې په کار شولې دي. او بل خبره د د جرأت په تاریخي لیکنو کې چې د هیڅ ډول دا مقدساتو ته په تاریخ کې عقیده نه درلودله، دا هر ډول چا خبره بوت چې کني کوله. دغه د اعظم خان بابا کښته دغه کتاب ولیکله، دا په خپل یو ډیر لوی جرأت او شهامت چې ضرورت لري چې په دغه اسنادو باندې دغه یو مستند کتاب په افغانستان د دخل د افغانستان دغه ټولان کې ولست او منورونو ته وړاندې کی. د دې تر څنګ د خپل شخصیت ډیر مهم دی، یوازې علمي نه دی شخصیت. ما پروند هم په فاتحه کې وځو د سانتو لیکلي وو، خپل کورنۍ ته په تفصیلات کې لیکلي وو چې یو چاته د فرشتې نه قبول کول کېدای شي، نو هغه به ډاکټر صاحب څنګه کړې وي. ټول ژوند یې د یوې ملایکې په حیث باندې تیر کړي، ټول ژوند یې د یوې فرشتې په حیث باندې پاک پاتې شو. هیڅ مستبد ته سرچک نه کوي، هیڅ مستبد خدمت یې ونه کوي. حتی په دغه وروستۍ کې د امریکا د یرغل څخه وروسته د ته په واړو واړو پیشنهادونه وشوله چې افغانستان ته ورشي او ورې د دولت سره همکاري وکړي. د غاړه وتخښه نه شوله کله چې ماته داکتر صاحب اشرف غنی پیشنهاد وکړي چې راسه د اطلاع فرنګ د وزیر پایس. ماته داکتر صاحب سره خبرې وکړي، درې باندې وخندل، ویل چې ولا اشرف غنی خو زه ته دواله پیژن آشنای مو دي، خو زه حضرت منل وی زه ډیره توره به وکړم. ما دې نه چې مخکې دې ناروغ وو، ما ټلیفون ورته وکړ، ما داکتر صاحب زه خدای دې رالم بیا نزم، نو درې باندې وخندل. ما در ټول چې توره به ونه کې خوشالي چې ځان دې په ابره خلاص کړي. د ډاکټر صاحب د شخصیت تعریف چې هر څونه کېدای شي مبالغه به نه وي، د علمیت تر څنګ شخصیت ما دپاره بې اندازې زیات مهم او نه جبرانېدونکی ځای. او متاسفانه
اوس بره شو دې ته چې مرحوم کاکر صاحب ډېر زیاتې ترجمې کړې دي، ډېر مهم اثرونه یې ترجمه کړې دي او ډېرو کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی، برخه اخیستې ده. د جنیو د کانفرنس مسلې مخکې رفیع صاحب یاد کړله، لیوال صاحب هم یاد کړله. نو که تاسې هر یو ته د کاکر صاحب د کانفرنسونو او ترجمو مسلې یاد وي او غواړي ور باندې وغږیږي، نو زه به اول پوښتنه د لیوال صاحب نه کوم. لیوال صاحب مهرباني وکړئ.
بلې، د ارواښاد پوهان د کاکر د کار په خوشحالۍ کې یو همدا و چې ډېره مهمه برخه دا ده چې د افغانستان تاریخ بهرنیانو د ډېرو لسیزو په اوږدو کې هغه خپلې زاویې نه لیدلې. یو له لومړنیو یا حتی یو له یوازینیو کسانو څخه چې دغه تاریخ په موږ علمي میتود بهرنیانو ته ور وپېژند، لږ تر لږه د معاصر تاریخ ځینې برخې ور وپېژندلې، هغه ډاکټر حسن کاکړ. هغه هم د دې لپاره چې دی پر انګریزي ژبه ډېر برلاسه وو او د ده د پیژدي او د ماسترۍ د تیزیسونو تر څنګ یو شمېر نور رسالې، مستقل آثار او مقالې د افغانستان د تاریخ په اړه او په هغه میتود علمي میتود باندې چې ده لیکلې د بهرنیانو دپاره ډېرې جالبې وې. همدې دپاره یو نظر وجود لري چې ارواښاد استاد کاکړ یوازې د افغانستان په سطح نه بلکې په نړیواله سطح یو پیژندل شوی سکالر او دانشمند، ځکه و چې د دې لیکنې د ډیرو اعتمادي سرچینو او ماخذونو په توګه د بهرانيانو لپاره د کارونې وړ وي او دوی د دې پر لیکنو ډېر استناد کاوه. پښتو ته د ژباړې هغه تر ټولو بنیادی او پخوانی کار هم تاریخ څه ته وایي، هغه مشهور کتاب دی چې د ژباړلې د پښتو ته او هغه وخت یې د تاریخ لیکنې د علمي او اکاډمیک میتود او د روایتي تاریخ لیکنې څخه علمي تاریخ لیکنې ته ورورو د پامره او وختلو مسله په افغانستان کې مطرح کړه، او دغه کتاب تر لوستلو وروسته په افغانستان کې هڅه وشوه چې تاریخونه له روایتي بنسټ څخه ډېر هڅه وشي چې په پرتلیز او مقایسوي او علمي میتودونو باندې ولاړ ولیکل شي. له هغه نه راځي خواته د تاریخ په برخه کې د نورو کتابونو تر څنګ په دې وروستیو کې د استاد ټول کارونه د فلسفي په برخه کې ډېر په زړه پورې دي، او هغه هم د هیومانستي ترجیدي د اوسنیو آثارو په رڼا کې لکه د سقراط او اپیکور او د دوی له نظره د بشپړ انسان یا ښه انسان خصوصیتونه. همدغه ورځو کې د سټوارت میل یو ژباړه ده د فلسفي افکارو چې څو ورځې مخکې مونږ د هغه د چاپ لپاره بندوبست وکړ، البته د کاکړ تاریخي بنسټ له خوا نه چې همدا اوس تر چاپ لاندې دا په دې معنی چې یوازې د تاریخ په برخه کې نه بلکې د فلسفي افکارو په برخه کې، او هغه هم د اوس مې ځانګړو فلسفي مکتبونو په برخه کې د استاد کاکړ افغانستان
کې بیجوړي او بنظیري. ډیر مننه تاسو نه محترم غفور لیوال صاحب، کاکر صاحب مرحوم د محمود طرزي خاطرې په پښتو واړولې، په دې کې هغه مهم خبرې سې دي.
یو د علاقې ورلد دوره په معاصر تاریخ کې هغه د امیر عبدالرحمن خان
مرحوم
ته بیا د الازاد امان الله شاه غازی په دوره پورې ډیر زیات د کتاب شوې دي، هغه د تیزیسونه هم په دې برخه کې. د محمود طرزي سیاسي خاطرات چې وروسته د عدالت په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم چاپ شول، واقعا ډیر په زړه پورې، ځکه چې د یوې تاریخي دورې مستند اسناد چې په هغه وخت کې لیکل شوي دي او د هغې زمانې له نورو تاریخی روایات او تاریخی خاطرو سره په ځینو مواردو کې توپیر لري، او د سترګور ژورنالیست او همدار داسې یو څوک چې د بهرنی نظامونو تجربه په وخت کې درلوده، په خپل د سیاستونو یو برخه وو او د حاکم کورنۍ یو مطرح شخصیت پیژندل کېده. دا خاطرې زه فکر کوم چې ځکه هم د پام وړ وی چې اغه تاریخي دوره د الیکار ارمان
کوي، bale
نو د همدې لپاره د محمود طرزي خاطرې ژباړه د تاریخي ژباړو په برخه کې د استاد کاکر یو غوره او ښه اثر دی. البته هیله دي نو چې یو شمېر متون استاد انګلیزي ژبه ته هم
بله
ژباړلې دي، او یا لږ تر لږه د افغاني ماخذونو څخه د ژباړې په توګه د ځینو تاریخي څنډو په روښانه کولو کې، یعنی چې دا لنډه کوم هم په ژباړه کې او هم په ور ژباړه کې د استاد کارونه د پام وړ دي.
ډیره مننه تاسو نه لیوال صاحب. درنو ریدونکو، تاسو واوریدل چې لیوال صاحب د مرحوم کاکر صاحب په هغه تاریخی ترجمه باندې وغږیده چې د محمود طرزي خاطرې په پښتو اړولې دي. نو دلته په استودیو کې موږ سره ډاکټر صاحب زامن مومند دی، هم د کاکر صاحب سره د ډیرو کلونو رئیس پیژنې د بین المللي روابطو پیج دی ده. نو زه غواړم چې پوښتنه مچې دای د حسن کاکر صاحب خاطرې حتما ډېر لری ذکر راشه در شه ور سره لرله چې د ته د کاکر صاحب کومه خاطرې مهمه دی. اولی زمن صاحب مومن
من بله، ما کاکر صاحب سره تقریبا دلته په امریکا کې آشنا شولم، او زما د آشنای تقریبا 2 دیرش کاله وخت نیسی، او په هر هفته کې او یا په دوه هفته کې به ما سره په ټلیفوني تماس درلود او نږدې مو سره لیدل دي. نو د به همیشه په ما سره ډېر نږدې خبرې کولې او په همیشه په علمي چارو باندې غږېدلو او د افغانستان سره واقعا چې ما ډېر افغانان لیدل دي او یو دا افغانان نه دا و چې د افغانستان سره ډېره مینه لرله. نو د ماته په دا دوه خاطرې ماته د ډېرې مهمې دي. و دا و چې درته وویل چې کوم وخت کې چې دا بندي و د کمونستانو په وخت کې نو د تا د بابر کارمل نفر راولېږه و ته وویلې چې تا به د بند نه خوشې کړو خو ته دومره ووایه چې شوروي یرغل په افغانستان باندې ته تایید کا او چې دا یو ښه کار یې کړی مواجه وبول. ما ورته وویل کاکر صاحب وویلې چې ما په ځواب کې هغه سړي ته وویلې چې زه که دا کار وکړم زه چې دا تاریخونه لیکم نو زه به د هغه تاریخ سره به خیانت وکړم زه به د افغانستان سره خیانت وکړم زه به د افغان او زما زندان کې قبول دی مګر زه به ونو بیا نو هماغه وو چې د حقوق بشر په مرسته باندې دا د زندان نه دغه شو مکه د وسره
زموږ په یادې چاغه وخت را پټونه راتلل په پرړې کې یو غټه غوغه ډیرو کسانو
یو دا ماته ډیره دلچسپ ده بل دا چې د پخوانی جمهور رئیس کرزی په وخت کې وته هم پیشنهاد شو چې د مشرانو په جرګه کې به ته انتصابي غړی شي د وته ویل چې نه زه په سیاست کې نه غواړم چې دغه
محقق
اوسم او زه همیشه غواړم چې مستند او راتلونکي نسل ته داسې یو څه پرېږدم چې همیشه د افغانستان د افغانانو او د په ګټه او د افغانستان په بهبود باندې وي. نو زه ډېر نور خاطرې لرم او بل دا چې همیشه به ما سره د خپل د علمي چارو په باره کې او اول چې دا مریضو نو ما به تاره همیشه ټلیفون کوو په دې مریضۍ کې به ما ته ویل چې په وطن کې څه حال دی نو ما به په وطن کې څه نو د واقعا افغانانو یو غټ شخصیت یو غټ تاریخي مؤخذ او یو غټه پانګه له لاسه ورکړله او هغې ته د ټول افغانانو ته دا یو ځای ده او افغانستان ته دغه ځای به لکه چې جهاني صاحب وویلې دا به په دې نږدې راتلونکي کې خو کلونو کې به ډکه نه شي.
ډېره مننه د امریکا غږ آشنا راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسې خبرې چې د افغانستان ستر مورخ حسن کاکر صاحب وفات شوه دی د جنوري په 15مه. نن موږ یو څو دقیقې دلته یو لن پروګرام جوړ کړی دی. د پروګرام وخت کم دی او څو تنه مېلمانه لرو. محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب دی، لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب، شاعر لیکوال او د افغانستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالباری جهانی صاحب دی. نو مومن صاحب خو هم دا اوس وغږېد موږ وویلې چې دی د امریکا غږ آشنا راډیو همکار او ایډیټر دی. نو زه بیرته راځم دې خبرې ته جهانی صاحب چې دا معلومه ده چې خپل کاکر صاحب د افغانستان د معاصر تاریخ په برخه کې د طالبانو او کابل په نامه باندې دوه کتابونه ولیکل چې په دې کې مهمه نقطې سوي.
د هغه مهم د دغه دی د زما نظر دی ډاکټر صاحب حسن کاکر له څنګه چې طالبانو سره نو جوړ د غراجه د وسنی حکومت برخه کې هم صادونه دلوزله او په هغه برخه کې د جرأت خورا مهم دی چې هڅه چې طالبانو په برخه کې دلوزله هڅه چې د افغانستان د وسنی حکومت او د وسنی نظام د امریکا د مداخلې په برخه کې دلوزله ټولې په جرأت باندې کله مهمه هغه د جرأت دی د یو سره هم نو موافق نه طالبانو سره موافق او چې پرغو باندې هم انتقادونه دلوزله د خپل نظر څخه د خپل شخصي نظر ډیر معتبر او مهم دی او هم د وسنی په دغه برخه کې سوالونه درلودل چې په دا خاطر باندې لکه څنګه چې مومن صاحب هم اشاره وکړل همکاري ورسره وکړل او حتی ما چې له هم ویل ول چې دا یو سره به ونه کې د وسنی نظام سره هم جوړ نه وو. اصلا پوان صاحب ګومان کوم یوازې د علم د فارغ جوړو د تحقیقاتو د فارغ جوړو هغه د چندانی د البته سیاسي نظر درلودي سیاسي عقاید درلودي سیاسي موقف درلودي خو د سیاسي عمل د فارغ نه ځان جوړباله او نو ته جوړو.
ډیر مننه محترم جهاني صاحب. حبیب الله رفیع صاحب غواړم په دې پوښو او تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله مرحوم کاکر صاحب د پرچمیانو د رژیم په وخت کې دای بندي شو او بیا د بند آزاد شو بیا نو پاکستان ته مهاجر شو د خپل کورنۍ سره. په پاکستان کې هم په پیښور کې اوسېده ډیر زیات الته د فعالیتونو شواهد او اسناد شته دي. په کوم فعالیتونو کې تاسو ورسره وي او څه خاطري لري او د دغه دور د فعالیتونو غټ بارز ټکی څه دي؟
او دې کاکر سی بلوی ارزښت دادی چې دای نه یوازې دا چې فکری شخصیت او دای عملی شخصیت دای نه یوازې دا چې د ملي تاریخ پلټون کوي او لیکون کوي او چیرون کوي بلکې خپل ملي فکر پالون کوي. په همدې اساس د دې پرچمیانو په وخت کې چې روسان کابل ته راغلي وو د دې استادانو اتحادیه جوړ کړ. دا ډیر لوی جرأت و چې دا وکړ.
بله
استادانو اتحادیه جوړ کړ او د روس د تسلط په وړاندې مقابله شروع کړه او فعالیت شروع کړ او په دې برخه کې بندي شو په زندان کې لکه څنګه چې زامین صاحب وویل دوی ته هیڅ نشو دوی ته دوی هغه د روسانو تجاوز و نه مانه. په ډیره میړانه زندان ته ملا تړلې وه څو چې نړیوالو د بشر د حقوقو ادارو د دې خلاصون هڅه وکړه. پاکستان ته چې راغی هم آرام نه و ناست. په ملي حلقو کې د ملي کسانو سره دای بوختو د افغانستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. ما مخکې وویل چې د دې جنیو په پریکړو باندې یو پریکړه کتاب ولیکه د هغه حقوقي او هغه قانوني اړخونه یې وڅېړل چې دا د جنیو پریکړې دا قانوني ارزښت لري حقوقي ارزښت لري دا د چا سره شوی دي. په دې برخه کې بل اخره امریکای ته چې راغی په دې موضوع کې کار شروع کړ چې روسان څنګه راغلن ولې ناکام شول دې تاریخي عوامل دا ټول وڅېړل. کله چې امریکایانو مداخله وکړه دا یې هم وغندله. د طالبانو دورې هم وغندله. یعنی دا یو داسې ملي شخصیت وو چې هیڅ غیر ملي حرکت او غیر ملي حکومت نشوای منلی. نو په دې اساس دا یو عملی مبارز وو او ملي مارخ وو. کوم دغه چوکاټ کې اکیدي په چوکاټ کې دا کار کاوه او د دې لارې په تای کولو سره یې ټول زحمتونو ته اوږه ورکړې وه. لیکن د خپلې مفکورې او د خپلې عقیدې نه تیر نه شو او د ګران افغانستان د خدمت لپاره د غوډ ازادۍ لپاره د غوډ حقوقو د غوښتلو لپاره په ملي او نړیواله سطح کارونه وکړل او فعالیتونه وکړل.
ډیر مننه تاسو نه حبیب الله رفیع صاحب. محترم لیوال صاحب تاسو سوای چې په افغانستان کې د سولې ثبات او یو ملي حکومت دراتلو لپاره د روسانو د وټلو نه روسته یا هغه وختو کې چې د کومه مبارزه وکړه سیاسي مبارزه د په نظر کې تاسو پوره اتمن خبر استی معلومه ده درته چې د سرقم یو حکومت غوښته په افغانستان کې چې د یو افغان په صفت د یو ملي شخصیت په صفت د پی خوشاله وي او باغی کې د افغانستان د ولس ګټوي.
د اروخات او ساتکان لپاره ملي ارزښتونه او ملي ګټې دا یو محور و. مخکې دې ته اشاره وشو د خوانه چې په تاریخ کې د دې لپاره یو د تاریخ د علمي اصل نظر او بل هم د افغانستان ملي ګټو لا نظر پورته بل څه نه وو او د تاریخي بت پرستۍ عادت نه درلوده. د همدې لپاره هر څه ته په عقلاني او ریالیستیکه بڼه کتل. په ما مخکې هم وویل یعنی په معاصره دوره کې لږ تر لږه د بیړنۍ لویې جرګې په جریان کې هر هغه حرکت چې د افغانستان د ګټو پر خلاف به و هر هغه حرکت چې به د افغانستان د سولې پر خلاف و استاد به لکتر لگا خپل ملګرو او دوستانو ترمنځ دغه په وړاندې یو ډیر جدي موقف نیو. حتی زما یادیږي چې استاد وویل په هغه وختو کې چې هغه خلک چې افغانستان وران کړ، هغه خلک چې افغانستان کې جګړې وکړې، هغه خلک چې افغانستان کې خلک وژل، او اوس لا هم معتبر دي او هر ځای بربر کیږي. دا دورانونه به تیر شي مګر تاریخ به دوی ونه بخي. زه یو وخت دې ته متوجه شوم چې د استاد لپاره د افغانستان د خلکو ګټې او د عادي افغانانو ژوند تر هر بل سیاسي مصلحت لوړ دی. د همدې لپاره هم ښایي هغه هماغه یوازې خپل علمي او اکاډمیک ژوند په اواخرو کې غوره کړ او بیرته سیاسي صحنه ته واره نغی، ځکه چې دغه تیرو سیاسي مبارزو د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د افغانستان د عزت لپاره داسې یوه دوره تیره کړې وه چې په هر ډول سیاسي نظام کې چې د دله نظر هغه ملي بنسټونه یې نه درلودل ورګډېدل، د دله هغه تیرو مبارزو سره جفا وه. او زه فکر کوم استاد د ژوند تر پایه پر همدغه دریز
ډیر زیاته مننه غفور لیوال صاحب. محترم ډاکټر زامن مومن صاحب، ستاسو په فکر د حسن کاکر صاحب نظر په دې برخه کې سو چې دغه یو ترجمه کړی ده چې هغه دیموکراسي در جهان امروز نمیږي، تاسو د اثر نمونه ټول په یاد دي. نو زه غواړم پوښتم چې په دیموکراسي خو معلومدار شه د ترجمه کړی دی، د لوی محقق او عقیده درلوده او کارونه نه معلومیږي، سره کوم دیموکراسي به په افغانستان کې وخت دغه سي دیموکراسي چې دغه وخت
په افغانستان کې خو دیموکراسي اصلا د په نظر باندې په افغانستان کې د افغانستان د سیاسي بنسټ اصلا په دیموکراسي خودل شوې ده. او هغه وختل چې ماغه دیموکراسي لکه چې احمد شاه بابا ما انتخابه ده، چون په هغه پیړیو کې یا په هغه وخت کې یز د دیموکراسي نوم نوم مګر کلمه نه و. هغه وخت ټول ځکه چې احمد شاه بابا یعنی پاتې لقب هغه وخت ټول اکثره پاتې وي، نو په دې لحاظ باندې اصلا کاکر سے پدیاق دو چې د دیموکراسي اساس په افغانستان کې خودل شو مګر کلمه نه و. نو په دې اساس باندې کاکر سے په دیموکراسي باندې عقیده لرله، او د دیموکراسي دا و چې عقیده دا و چې هلته لکه چې په خبرو کې ویل شلو چې د عادي افغانانو او د ټولو حقوق د ولس حقوق په افغانستان کې هر د افغان چې وسیږي په افغانستان کې دغه حقوق تضمین وي او د هغه حقوق ته احترام وشي، او د سنه چې یو ډالر راځي او هغه د عادي افغانانو حقوق د کینوغه د دیموکراسي نه اصلا هدف دا. او بل خاطره چې زه د دنلارم هغه دا چې د ورستنه یو کتاب د کرچ د افغان شوروي جګړه، او دا
یعنی دا کتاب په دې وختو کې چاپ شوی دی،
په 2015 کې چاپ شوی دی. دغه کتاب ډیر غټو د افغانستان نه راولل، ماته به هم شوی لکه څوک افغانستان ناراضی، نو دغه کتاب ته باید راوغواړي، او دغه کتاب ته باید هر افغان او هر طالب یافته ولولي، او دغه کتاب د تدیر دغه ودانو بل اخره زما ونه شکر چې لاست راولم. د دوا جول د وتراغلی، نو یو جول د ماته راولې، او ماته به مشه چې ټلیفون به مې وک، نو راته به ورسې تا کتاب څومره لستلې ده. هغه کتاب له لنه مطلب دا چې د افغانستان په علمي سیاسي خپل په سیاست کې برخه نه اخسل، اما ټول افکار د سیاسي او د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د افغانانو د اتفاق او اتحاد او د افغانانو او د عادي افغانانو د پرمختګ لپاره کوششونه او لیکنې او خبرې او دا د کارو او وظیفه وو.
مومن صاحب، یو بل پوښتنه هغه دا چې چون نزدې رفتمادم لرلو، تاسو جهاني صاحب چې د حسن کاکر صاحب اولادونو کې څوک د سشته چې مثلا د پلار رواني معلوم در تعلیم او تاثیر خو به ټول کړی، خو چې دغه سي خاص علاقه مندي ولري د تاریخ سره، څو اولادونه لري؟
د اولادونه خو 15 دي، درې لورګان دي، دوه زامن دي، او مشر دوی چې د کاوندو میږي نو کاون نو زنه پیغام چې تاریخي سرتون مګر تعلیمي کړه د افغانستان کې ده او اولادونه د یو لوري ده چې دغه د خوګنو میږي ونه د کابل کې و نو با یعنی و ډیره دغه رقم د کاکر صاحب دغه باندې تل د پلمن تل باندې ده یعنی د افغانستان سره ډیره مینا او مالته ډیر خدمت کړه د افغانستان کې نو زه دونه پیژنم او زیات
ډیره مننه محترم لیوال صاحب تاسو مخکې ویلې چې د کاکر صاحب په نامه یو د یو تاریخي بنسټ یا بنیاد یا سازمان جوړیږي درست
نه کومره کاکر تاریخي بنسټ یا کاکر تاریخ بنسټ جوړېدو او د تشکیل ټول پړاوونه بشپړ شوي دي او ټاکلې و چې دوه میاشتې مخکې رسمن پرانستل شي له بده مرغه د استاد ناروغي او د ګران کاون کاکر او خوږیجانې مصروفیت له دې سره چې دوی د پوان صاحب کاکر په ناروغي کې سره سرګردانه شول او تګ راتګ و موږ د څو غونډو باوجود ونه شوای کړای چې رسمن دغه بنسټ پرانیزو مګر دا بنسټ عملا جوړ شوی دی یو ډیر یو شمیر ساری چاپ کړي دي همدغه مخکې د افغان شوروي جګړه چې مومن صاحب ورته اشاره وکړه او د پوهان صاحب څنور اثر د همدغه بنسټ لخوا چاپ شوی دی همدا اوس هم ما ویل چې دغه ورسته ژباړه د سپورت میل د فلسفي افکار او پاړه ده دا هم د اوس تر چاپ لاندې ده د همدې بنسټ لخوا دغه بنسټ د جوړېدو او د خپل اهدافو د ټاکلو د خپل کلندار د جوړولو ګڼې غونډې کړې دي هلته پریکړه شوې ده چې د استاد د آثارو د چاپ تر څنګ البته یوه هڅه به دا کېږي هغه آثار چې د استاد اوس ناپیدا دي که څه هم پخوا چاپ شوي دي مګر اوس نه پیدا کېږي هغه به بیا چاپېږي د استاد مقالې به له بېلابېلو ژورنالونو او مجلو څخه راټولېږي هغه به چاپېږي او د استاد ناچاپ آثار به خپرېږي د دې تر څنګ به د اجتماعي علومو د لرغونپوهنې تاریخ فلسفې ادبیاتو په برخه کې ممتاز آثار د همدغه بنسټ لخوا چاپېږي غونډې او سیمینارونه به جوړېږي همدا اوس هم دغه بنسټ فعال دی همدا پرون هم یوه غونډه وه د استاد د تکریم او عزت دپاره په دې خبرې وشوې چې د تدفین او د تکریم مراسم څنګه ترسره شي او تر هغو وروسته د استاد د یادونې او د لمانځنې دپاره غونډې جوړې شي سیمینارونه جوړ شي په کابل پوهنتون کې او همدارنګه مستقل د دغه بنسټ لخوا نه دغه بنسټ فعال دی او انشاءالله په راتلونکي کې به ګڼ کارونه ترلاسه کړي
ډیره زیاته مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن منګه یو څو شیبي د امریکا غږ آشنا رادیو په دې خبرونه کې د پوهان حسن کاکر د مړینې له امله چې د جنوري په 15مه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په یو روغتون کې وفات شوه ده د قدردانی او یادونه د پاره یو څو لند خبرې وکړلې زمونږ ملمنو محقق او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب شاعر لیکوال د افغانستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر عبدالباری جهانی صاحب او دلته په سټډیو کې د امریکا غږ د آشنا رادیو همکار او ایډیټر ډاکټر محمد زامن مومن د بین المللي روابطو پیچدي دوی خپل نظریات ورکړل او خبرې وکړې له نیکه مرغه د افغانستان د پښتو ژبې یو بل محقق لیکونکی شاعر او لیکوال چې هغه محترم معصوم هو تک صاحب ده د یو شعر موږ سره دی چې د هم د کاکر صاحب پمړینی هغه د زړه خپګان سرګن کړی دی او لیکلی دی چې ډاکټر حسن کاکر د تاریخ جز شو نو دا شعر هم محترم مومن صاحب سبي زمونږه پام کوي چې دغلته معصوم هوتک صاحب شعر ویلې ده نو ما ویلې دا بخښه خبري چې د معصوم هوتک صاحب دغه شعر هم همدلته اوریدونکو ته ولولو کساسې اجازه یې قدرمن اوریدونکو او درنو ملمنو معصوم هوتک صاحب لیکي چې سرخته ګورم په حیرت د زمانی زمونږ په برخه راکړي جنازه چې امید مو وسرو ته وغوړیږي، چې امید مو یو سر ته وغوړیږي، د مرګي په تیغي غوس کړی رانه پرې، په کلونو روزل شوي ستر مغزونه په یو شیبه کې خاوري شي ایرې، پښتانه و آرامۍ ته پیدا نه دي، سرګردانه زیږېدلې له ادې، چې نیستۍ ته د سرو او سړو ګورم، آیرنده راشي ښکاره تورې تیارې، آینده شي راښکاره تورې تیارې، ما به هله په مرګونو نه ژړلی که ځای ناستې پاتې شوی وی دوه درې، پلا تقنیقو د زړه سوده کومه، کنه ژوند ډېر بې خونده بې مزې، په کاکړو نن بیا تندر د مرګ پرېوت، حسن جز شو د تاریخ موږ په پسې. نو دا و د معصوم هوتک صاحب شعر چې د حسن کاکړ صاحب د مړینې په ارتباط ویلی دی. قدرمنو میلمنو، غواړم په آخره کې تاسې نه دا واورم چې لکه څنګه چې تاسې هم وویلی چې دغسې لیکونکي محققین او فرهنګي کسیان او د ملک ریښتینی بچیان به ډیر کم وي او د ده ځای به ډیر زر ډک نه شي، خو غواړم ستاسې د ټولو نه فقط یو دقیقه دا واورم چې د افغانستان ځوان نسل ته تاسې د خپل تجربه په اساس سوي چې دغه سيزي له څنګه ډک شي، څنګه ډکې دي شي، دوی باید څه وکړي، د چا په لار لاړ شي، څنګه لاړ شي؟ رفي صاحب یو دقیقه.
مهرباني، د موږ ځوان نسل باید د افغانستان حالات وګوري او بل اخره په ملي مفکوره او په نسلي کېدونکي هوډ او د ملي تاریخ پر رڼا کې د خپل وطن د آبادۍ لپاره ګام واخلي، په هیڅ ونه غولېږي، نه په روس وغولېږي، نه په امریکا او نه په بل چا، هیڅوک هم هیچا ته وطن نه جوړوي، دوی باید خپل وران وطن خپله جوړ کړي.
ښه، ډېره مننه تاسې نه. تاسې څه وایئ محترم لیوال صاحب؟
زه فکر کوم چې یو له هغو موډلونو څخه چې باید له شخصیتي پلوه د ځوان نسل په ایډیال او الګو باندې بدل شي، پوهان حسن کاکړ او د ده په څېر زموږ نور استادان دي، دوه درې ډېرې ځانګړې شخصیتي ځانګړنې لري چې په اوسنیو قهرمانانو او اتلانو کې دوی هغه ممتاز شخصیتونه په نښه کوي. دوی هیڅکله ټوپک را وانه خیسته، دوی هیڅکله یو خپل هیوادوال ونه واژه، دوی هیڅکله د افغانستان ملي سرمایه غلا نه کړه، او دوی هیڅکله افغانانو ته درد ونه رساوه. که موږ غواړو د تاریخ پاتلانو بدل شو، ځوان نسل غواړي په تاریخ کې ځلانده نوم ولري، نو د جګړه مارو، د وژونکو او د قاتلانو، د غاصبینو ایډیال ټاکلو پر ځای دی دغسې لوی مفکرین چې بې وسلې، بې زوره او بې پیسو د خلکو په زړونو کې ننوتی دي او د خلکو په زړونو کې ځای لري، دوی باید خپل ایډیال وټاکي. هغه دروغجن قهرمانان، د تاریخ دروغجن اتلان به یو وخت کې د تاریخ کند ته جارو شي، مګر د داسې استادانو نوم به تل پاتې.
ډیر تشکر محترم جهاني صاحب.
زه فقط دغه وایم چې ډاکټر صاحب شم یو علمي شخصیت وو، موږ باید زیاتره د دې شخصیت له دې زاویې څخه وڅېړو، او که چاته توصیه کوو نو هغه هم تبه د تاریخ شاګردان بوي. د تاریخ شاګردان ته باید موږ دا ووایو چې د دې څخه د تاریخ لیکنې میتود زده کړي، د دې څخه د تاریخي څېړنو جرأت زده کړي، او د پاک شخصیت پیروي وکړي، د دې شخصیت په ځان کې وروزي.
ډیره زیاته مننه عبدالباری جهانی صاحب، کور ودان محترم ډاکټر زامل محمد صاحب. تاسې سوې
زما د ځوان نسل نه به ارزو او هله داده چې دوی باید علم پسلار شي، او علم او پرمختګ چې ده په کتابخانو کې ده، نه په کوڅو او نه په ټوپک کې ده. نو په هر افغان چې ځوان نسل باید کوشش وکړي چې علم یاد کړي، او د علم لپاره خپل مملکت، خپل خلک او خپل خاوره پرمخ بوزي. غیر د علم او کتابخانې نه هیڅ شی په لاس باندې راتللی نه شي.
محترم مومن صاحب، د حکومت په وظیفه سوي په دغه حالاتو کې د دغه شخصیتونو د یاد او د غوډو شخصیتونو د پربنا د نورو خلکو د تلو لپاره دا خپل لار د نورو دتل
د حکومت او د مطبوعاتو یوازنې وظیفه ده چې خلک په تلار لغه کې دا ځوان نسل تلار وخه چې په کوم لار باندې په مثبت لار او په د پرمختګ په لار باندې روان شي، نه د خوشحال په خوش خبرو او د پسې وګرځي فقط د علم لار ده. د حکومت چې ځوان نسل تشویق کړي چې څه رقم
ډیر زیاته مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، رښتیا هم دا خبره سیده او په زیاده چې وایي د دستار چې دستار تړي هزار دي خو د دستار سړي په شمار. نو موږ تاسو ټول نه اجازه غواړو د ډاکټر حسن کاکړ روح ته دعا کوو، کورنۍ ته دوستانو ته تسلیت وایو، امید ده چې بیا داسې پروګرامونه جوړ کړو چې د خوښۍ مراسم وي. ساسي ټول د کور ودانی چې پروګرام مو ورید سوشي ګیرو سلام لیکاغه آشنا رادیو دا بل خبرونه پیل کیږي.